السلام علیکم او ستړی مشه د واشنگتن دا پروگرام ګلوبل ویلیج دی او زه وکیل خان یم. دا د دې پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ محبوب دیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي. نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنې کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. د غلطه په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورته خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیوي راپور ګوره. د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولې شوي چرته چې د مخکنه وچې صحراګانې وي. د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته. ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. د غلطه په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران، حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي. په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت اوبو نسخلو په سبب شوی. خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
د غنیو پریکونکو څو ساعت وړاندې تر دې چې واستویل مار د غنیو کاروندې ووهي خپل کار پیلوي. دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غواړي. د هر ورځ ستومانه د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده. شر کله وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو د یوې په چټکې زیاتیدونکې ناروغۍ لامل روښتونو ته مخه کړه، ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکې ناروغي لري.
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وو څخه تر اتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توقع وي لس دولس ځله زیاته ده. دا یو پټه ټولوژنه یا یو خاموش قتل عام دی.
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دا یې معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو له منځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی. په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نښې نه لري. جان مورس شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی. د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ له وجې مړه شوی دی.
دغه ناروغي ناڅاپه راغله. د ملا درد، تبه او کانګي کول ورسره مل وو.
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کولو کار پرېږدي. اوس په کارونده کې د مرستندوی په توګه کار کوي. هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو پر درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کړي.
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېس ته پام وکړم. که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکو ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی.
رامون اګویلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لږ تر لږه لس تنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
کدای سي نور کسان هم وي چې تشخص یې نه وي سوی او مړه شوي. دلته په السالوادور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري.
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغیو ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی، خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده. ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بله وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی.
دلته ګرمي ډېره ده، ډېره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وڅښي. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي، او په ګډه د دې ناروغي د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کوي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلات او قسطو میکانیزه کول دي، او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه سره کار واخلي. نو دې معنی دا سوای چې کارګر به زیات سي، او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوز کې به د کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په تاوامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پریکولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي، خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړې چې یو نوې آله چې پاسرلیا کې جوړه شوې معرفي کړي.
دا ډېر زیاته مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسوو. دا غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو، خو دا غاله بل ډول موادو څخه جوړه شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر او زیاته د ماخسته شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړی، چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې چیرونکې توینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي. او د دې علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دی پرمختګ وسی.
په عینه حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 15,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 راهسې په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوې چرته چې مخکې اوچه صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتره لرې نه په پایپونو کې اوبر اوستل شوې، او سره د دې د کورونو غندا او بو د پاکولو رستو د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوې چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي او یو ویډیو وی راپور کې به تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاره سواټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي، خو څوک دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه و. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلتا کرل ممکنه ده، ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه و چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو که موږ غواړو پر مخ لاړ شو او وده وکړو نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالۍ اوبه کاروي چې سپا کړی سوی دي او بیرته استعمال کېدای سي. د دیرش میله لري له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دي. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مصنوعي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارېده؟
بشپړ سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دي. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لویه دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس اوسموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانې یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې داسمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم سوی.
د کم څه چې وړاندوینه سی و ترغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مولیاتی ادارې ایکوپیز ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سم کې موسمی بدلون غواښ دومره لوی دی کچیر موږ د غوانیانو سره په ګډه کار و نه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثرا په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په دې متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موږ په یو کښتۍ کې یو، یا خو به موږ په ګډه دا کښتۍ تر ځای ورسوو او یا به هم دلته غرق شي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انحصار په اړه اوري شوروي اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه فلسطین استعمالي یا خرابې اوبه د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغه اوبو معیار 40 سلنه لوړ کولای شي. دا ډېری اوبه دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د اوبو په خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوی. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټۍ سي یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلې اوالای ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزې کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزا کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزا کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بیږي چې غزا له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزې کې دا یو چلودونکي بم پر شان ده او د ناروغۍ د خپرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه دې نتیجه ته رسیدلی دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمی له امله به تر 2000 پورې غزا د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوي او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوي. د دغې له سببه په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړلې شوي. د دغه ماشومان اوس لس میل لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپلې زده کړې ترسره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغه سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې راپور کړي.
هر سهار شپا کلن برادی شلمپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمی چخه بست خیجی او گواندی خارگوردی سپرنگ گرینتا د خپل نوی خوندی تا د ورتگ لپاره لس مایل سفر کوی. یو چه بلاکونه لری د ایرینا سیمی ابتدای خوندی ده چه اوس یو خالی ودانه ده. تیر کال حالت د برادی ابتدای خوندی و د هغه مرداسی وی.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي، هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وتړل شو چې پیسې وسپمول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي، او په تیرو دوه کلونو کې په دوه خارګوډي کې دوه نور ابتدایي خوانځي هم وتړل شو. ځینې خلک د میډیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده.
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هغو کورنیو دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیرو لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او خارګوډي د یوه او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران و، په روحي لحاظ هم ګران کار و او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کارن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا په ابتدایي ښوونځي کې استاده ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم سوې.
رښتیا نو خبره تر دې ځای ده؟
اوس خبره تر د بریده رسېدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا ښوونځی وتړل شو د ښار زړه له منځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغزه پاتې شوه. اوډمن وایي چې ښوونځی چې ځوانان راجلبوي د هغه نه په غاید یو د هر څه د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور شارونه کتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کېږي. او زما په فکر بلاخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکي هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاده وه، هغه هم اوس تړل شوې. هغه د نورو زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوې او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډېر زیات ګرانه وه. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډېر ښه کورنۍ چاپېریال یې درلود. اوس هم چې زه په لون روک کې یم، دا یو بله اندېښنه هم لري چې لون روک کې زموږ جایدادونو سره به څه کېږي او زموږ د کورنۍ بیه به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د ښوونځي رئیس وارموت وایي د ښوونځیو تړل اسانه نه و او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامۍ سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کومه فرمول وجې هغه وایي چې موږ بل خواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټې لري، په داسې حال کې چې ورمات نوې تیارې شوي ښوونځي راښکار کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډېر زیات ماشومان دي او دا ښه کار دی. ښه خبر ده. دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په صنفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه دا هم ویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلنه لاډیا جانسن او کلی کلی واچوز د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسؤلیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خیر اختیا، تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلودل؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلي د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کله په ټولنه کې خنځې وټړل سي نو ټولنه هم ورسره وټړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډر وود وایي که څه هم د خنځې او داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبایي وي، خو د ول سوالي لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده هر لار ده.
تاسو غواړئ چې تر سهدا چې ممکن وي روشانه پاتې سينو، کله چې تاسو دا د لاسه ورکوي د دې معنی دا وي چې د کوونکو او پروګرامونو کې کمی راسي، نو بیا نور د کوونکو او نور پروګرامونو هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه دا هم وایي د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی، بلکې دغه سیمې د هوایي د په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یوځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخړولو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په فایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موسیقي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داسې د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړي. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې وو، نو هغه بعد اړینه خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به دغه ځای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویران ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شان د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي، موږ ناکام شو. نو کله چې ژوند مشکل درکړي نو یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنه او بودیجې ته اړتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې ښار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهوره ده. د غسیما د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپ او سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشه بوتلې او نور داسې غندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګ نه وسته. ځنې ځای خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته دغه تا د صفای کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصيل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمې دوه کار دی.
او دا به حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټې ټوټې هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوي ده. خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزل پکې را جمع سوي ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاو نوی ویل کیږي. دلته په مشکله شپږ زره وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یو لسوه قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر ښایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزل غورځوي چې زموږ پر ساحل راجمع کیږي. دا داسې لکه چې څوک درته په سر ټوپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډوانس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوږدې مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایستر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غرزولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزلې لار خوار نه راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایستر جزیره کې په تیر شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته شوی ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوی چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیرې گاډی راځي نو د پخوانیو مقدس ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیره خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګی د بهر څخه راغواړي. ځای چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو چنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2016 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکاره د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هواره شي. خو مسله دا ده چې موږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی چیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کنسرت کې د نوم غټلو زوړان دی په ایستر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومان ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سو شکر چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم. خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د هیخي بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی هیخي لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو څخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړی کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دی او مونږ د هغه زمانی یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او د داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره د غسیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندې ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبر درل پکار دی. د دې جزیرې خلک د خپل کلتور د امیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازک ده. زما په خیال راپا نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزله څنګه سنبالوي.
دلتا په ایستر جزیره کې د پخوانیو مشورانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، همدا او د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام دلاري وګورئ، نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډي وی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تاسو چې چرته هم یې بریالي اوسئ، خوشاله اوسئ، تل وی الله پامان.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. رقمی که آگاه هستین، تلاش میکنیم روزهای یک شنبه در رابطه با ادبیات و شعر صحبت بکنیم و هم با هنرمندان در این زمینه. مهمان محترم برنامه امشب ما جناب آقای میر محمود بکتاش، نویسنده و شاعر است که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه با ما هستند. جناب آقای بکتاش، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را دارین؟
بلی، صدای مبارک شما را دارم جناب آصفی صاحب گرانمایه. عرض سلام و ادب و احترام ما را شما جناب پرودوسر برنامه و همه شنونده های عزیز و عاشق برنامه بپذیرین. خوشحال هستم که بعد از گذشت سالیان خیلی
دور و دراز کاملا. تشکر جناب آقای بکتاش، ما خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما در گذشته ها برنامه داشتیم گنج شایگان که بیشتر به مسائل شعر، شاعری و ادبیات اختصاص یافته بود و جناب آقای بکتاش یکی از ستاره های این برنامه ما بودن که همیشه با ما همکاری میکردن و با اشعار و سخنهای خود گوش شنوندگان ما را نوازش میدادن. جناب آقای بکتاش، از این وقتهایی که گذشت دیر شده که صحبت نکردیم در زمینه، میخواستم در آغاز بپرسم که کارهای شما به کجا رسیده؟ آیا مجموعه شیری تازه را چاپ کردین؟
بله، خدمت عرض کنم سید که در طول امی مدت سالیان متمادی ما فرصت خوب بر ما دست داد و ما همو نوشتای خود را یاد همش جمع‌آوری کردیم. حدود 13 عنوان کتاب هم در عرصه پژوهش ادبی و هم در عرصه شعر آماده چاپ دارم سید که فقط بعد از خلوت دل بوی دیگر معشوق از ما به چاپ رسید و به تعقیب از اون کارهای دیگه روی دست است که یک مقدار اگر روزگار بالا پر ما را باز بسازه انشالله که دیگران به ترتیب نشر خواهد شد.
حتما انشالله. روی پلک هایم گام بردار، این مجموعه چی هست؟
روی پلکایم گام بردار این نخستین عنوانی بود که در انجمن قلم افغانستان در سال 1393
بله.
ما چون خلوت دل نخستین گزینه شعرهای صوفیانه ما به چاپ رسیده بود
بله.
و از او رونمایی کردیم، بعد عنوان برنامه را گذاشته بودیم روی پلکایم گام بردار.
خب
امی، اکثریت رفیقا و دوستا بارها از ما خواستین که امی مجموعه شما را روی پلکایم گام بردارم و من ندارم
بله.
باز من خدمت شما عرض کردم که اینجا یک سوی تفاهم شده، او عنوان یکی از برنامه‌های
بله.
مختص شعری ما بوده که اوجا شرکت داشتیم و خلوت دل رو نمایی و لوگشایی شد.
فوق‌العاده تشکر از این که به اصطلاح روشن ساختین مسئله را برای همه شنوندگان عزیز. یک مسئله هم هست که حتما با شما آشنایی دارن شنوندگان عزیز ما، یارای قدیمی که همیشه با ما بودن، و اما خوب است که برای جوانا، کسایی که تازه با ما میپیوندن، هم مختصر از صحبت بکنین از کارهای ادبی خود که چگونه آغاز کردین، چگونه پرداختین و تا امروز.
خیلی مختصر عرض کنم سید که من صنف 11 مکتب بودم و در او اموج علاقمندی بر من پیدا شد. چیزهای ما قبلا زیر عنوان شعرم نوشته میکردم. ما در این صنف 11 مکتب وقتی که مسئولیت انجمن ادبی و هنری لیسه عالی نادری بر من سپرده شد و من در عرض قرار گرفتم اونجا من مجبور شدم چیزایی را نوشته کنم برای رفیقا و پاچه های تمتیلی بنویسم،
بله.
چیزای به عنوان شعر بنویسم، برنامه های را ترتیب بدم. آهسته آهسته اینمی برنامه باعث شد که من امروز علاقه شاعر که نه علاقه مند شعر و ادبیات چون و تا امروز فعالیت های خود را پی بگیرم. فقط آغاز برنامه از اونمو سال 1383 که دقیق خدمت شما عرض کنم، از اون سال ما قلم برداشتیم و چیزایی را به عنوان شعر سیامشقایی را پیشکش دوستا و رفیقا و
چیزایی مشهور. خب در جریان برنامه حتما شنونده ها خواهند شنید که سروده های تانه، سروده های تازه ایران چرا که شما خواهید خواست بس همی شنونده ها برسانین. پیش از اون میخواستم پرسان کنم که بیشتر شما غزل علاقه من دستین، قالب های کلاسیک بیشتر میپسندین یا شعرهای نیمایی و شعر سپین هم سرودین؟
ما طبع موزون بود است، همیشه کوشش کردیم در قالب های موزون چیزای بنویسم، هرچند یکی دو کار نیمایی هم داشتیم، اما ما هم در چوکات وزن و قافیه خود بیشتر راحت احساس میکنم. و همون رقمی که شما فرمودین اکثریت کارهای ما غزل است. در سابق ما غزل کلاسیک نوشته میکردم، اما چندین سال است که رو آوردیم به غزل نو افغانستان و غزل نو افغانستان رو تحقیق میکنیم.
فوق العاده. اگر پیش از اینکه یک غزل نو شما رو ما بشنویم، میخواستم یک نگاه کوتاه بندازیم در 20 سال اخیر ادبیات و بخصوص شعر در افغانستان چی شکل بعد از اینکه خب دوره اول فروپاشی حکومت طالبان متعقبش دوره جمهوریت فرصت پیدا شد برای نشر و احیا و پخش و شعرهای شاعران جوان. میخواستم یک نظر کوتاه بر امی مدت پرتین و بعدا متعقب از یک سرودی نو شما را میشنویم.
بسیار خوب. بعد از اینکه حکومت جمهوریت یا دهه 80 ما معمولا در ادبیات را به نام دهه 80 یاد میکنیم،
بله.
در دهه 80 اتفاقات بسیار جالب و بسیار روشنی در عرصه ادبیات ما رخ داد. اکثرا شاعران رفتن طرف زبان نو، پرداخت نو، گفتار نو و همچنان واژه های جدید و بیشتر از فردیت خود صحبت کردن تا از اجتماعیشان،
بله.
دغدغه های فردی خود را بروز دادن و یک فرصت بسیار مقبول و منظمی روی دست آمد که دیگه جوان ها از او قاعده که مثلا شاعر به عنوان معلم اخلاق و یا به عنوان یک آدم تعریف شده در یک چوکات مشخص دیگه بیرون شد،
بله.
آمدن نسل نو دهه 80 حرفایی را مطرح کردن، سخنهایی را مطرح کردن که هرچند ما امروز اگر روی ادبیات امروز افغانستان صحبت بکنیم، ما هنوز ادبیات دهه 80 ما تا هنوز غزل نو ما تا هنوز جایگاه ویژه خودش پیدا نکرده، هنوز هم ما در یک سردرگمی در کارهای دهه 80 به کار میبریم،
بله.
به سر میبریم. ولی یکانه گپ خوبی که مطرح شد، جوان ها پرداختن به دغدغه های اجتماعی و فردی و خودی که در اجتماعی که زندگی میکنن را مطرح کردن. این بسیار اتفاق جالب و فراموش ناشدنی بود که در این عرصه اتفاق افتاده،
بله. بله. و همچنان نگفته نمانه که خود جوانان وقتی میگیم دختران و پسران و بانوان هم بسیار بیشتر از پیش پرداختن به شعر به نظر من. در این مورد میخواستم نظر شما را.
ما گفتم وقتی ادبیات دهه 80 مطرح شد جریان های بسیار متفاوت دیگه بیرون داد، از جمله مثلا شما اشاره کردین شعر زن،
بله.
امروز امروز در ادبیات ما شعر زن رایج است و خودش تانسته مؤلفه و مشخصات و موضوعاتش خودش داشته باشه که به عنوان یک بحث بسیار جدید و نو کاملا مطرح در ادبیات که حضور امین بانوان شاعر بودن
و بخصوص
شاعرانی.
بله معذرت میخوام گفت شما را قطع کردم. وقتی میگیم شعر زن با معنی هویت زن، مثلا در گذشته ها ما شعر بانوان داشتیم، اما وقتی که خواننده اگر نمیشناخت شاعر شعر میخوند معلوم نبود که با در نظر داشته که در زبان فارسی دری علامت تانیس وجود نداره، نمیتونست بفهمه که گوینده شعر مرد است یا زن. متوجه هستین؟ در حالی که ما تا آنجایی که معلومات دارم و خواندیم بسیار هویت زنانه شاعران جوان زن آشکارتر بود.
بله بله، شما ببینید یکی از ویژگی هایی که جنس لطیف زن دارد احساسات اوست. بله. شما وقتی که امروز شعر یک بانو را میخوانین از ورای احساسات بسیار لطیف و نازکی که انتقال میده به مخاطب اوتوماتن و به شکل بسیار سریع آدم دریافت میکنه که شعر شعر زن است.
بله.
شعر شعری است که قبل از این در تاریخ ادبیات سابقه نداشته، شعر است که از دغدغه‌های امروزینه که زن به عنوان یک بانو یا یک خانم که در اجتماع افغانستان زندگی میکنه حرفای خودش انتقال میده.
بله کاملا کاملا.
و این یک بحث است که اگر ادامه ای را پیدا بکنیم شاید باز اکثریت مطالب خودم او شما بانیم. یعنی یکی از اتفاقاتی که در این دهه 80 افتاد بسیار گپای مقبول و منظم دیگه هم داره که در پولیش شعر زن هویت پیدا میکنه، شعر جوان افغانستان هویت پیدا میکنه، حتی امروز شعر نوجوان افغانستان هویت پیدا میکنه. افغانستان آشنا میشه آستا با کشورهای همسایه باشه، ما از افغانستان نماینده های بسیار خوب و مقبول خود را میفرستیم به بیرون مرزی ها، تا با امریکا ما نماینده شعر جوان میفرستیم. این دستاورده است که در دهه 80 اتفاق افتاده و همش بحثایی است که میشه آدم 3-4 برنامه رو روی از اینا
بدون شک ما در برنامه متفاوت پای صحبت شما خواهد بودیم در صورتی که شما فرصتش رو داشته باشین با بختیاری بکنه. خب حالا میریم
شما قرار دارین
زنده باشین جناب آقای بکتاش. خب حالا لطف بکنین غزل نو صحبت کردین، پیشتر ازش یک سرودی شما رو میخوایم با شنوندگان یک جای بشنویم، بعد بس خود دنبال میکنیم.
یک غزل تصویری از خود خدمت شما میخوانم که هواخواه عنوان داره.
بله بفرمایید.
گاهی قدم بکش که همان راه توستم، گاهی قدم بکش که همان راه توستم، از سینه ات بیرون بزنم آه توستم. من شورزار خسته گل داده در بهار، هرچند تشنه‌ام گلی از جاه توستم. کو هم تویی و در تن تو گیر مانده‌ام، مگذار باد می بردم گاه توستم. نام چراغ نیست در شبهای ما، دریغ شبهاست من که منتظر ماه توستم. دیوانه ام اگرچه برای تو سر بکست، دیوانه ام اگرچه برای تو سر بکست. تهمت مزن مرا که هواخواه توستم، دشنام میدهم به خودم وقتی نیستی، دشنام میدهم به خودم وقتی نیستی. گاهی خودم برای خودم، گاهی توستم، گاهی خودم برای خودم، گاهی توست. ممنون شما.
بله، به نهایت مقبول، بسیار بسیار غزل مقبول و روان و پر از تصویر. جناب آقای بکتاش، به نظر شما آشفتگی های اخیر، جنگ ها، دشت افغانی ها، انفجار ها، چقدر شعر های جوانان از این رویداد ها متاثر بودن؟
ما شما یک چیز فراموش نمیکنیم که در طول تاریخ شاعر در یک اجتماع همیشه زندگی داشته.
بله، بدون شک.
بنابراین از اجتماع خود تأثیر برداشته و تأثیر میبرداره. یک تعریف از شاعر میکنن که شاعر یعنی موجود اجتماعی که واقعات و جریانات روزگاری که در روز زیست میکنه را روی کاغذ میریزه. بنابراین ما گفته میتونیم که هر فردی، مخصوصا شاعر که یک آدم بسیار لطیف و ظریف و صاحب ذوق است، خامخواه هر اتفاقی که باشه سر شاعرها تأثیر خود میگذاره. حال این تأثیر مثبت باشه و یا منفی باشه، خوب باشه و یا خراب باشه، خامخواه شاعر مجبور است از او حرف و سخن بزنند. ما اگر به تاریخ ادبیات خود درمی از دهه 80 به این طرف شما مجموعه های شعری شاعران جوان مطالعه بکنین، بیشتر این مسئله که شما یاد کردین در کتابایشان منعکس شده. بیشتر از عرفا و سخنها، همین عرفا و سخنهایی که شما یاد کردین.
بله بله،
چون شاعر موجود اجتماعی است، نمیتونه از این مسائل به دور بوده باشه.
بدون شک، بدون شک. خب، و هم موجود اجتماعی است و هم احساسات بسیار ناب داره که مطمئنا از این رقم میخوره، از این مسائل.
جناب
آقای بکتاش، ما در امیده ها مشاهد نشست ها، مشاعره ها، نشست های شاعرانه ای بودیم که در نقاط مختلف و در مناسبت های خاص شاعران در هم جمع می شدن و به مشاعره می پرداختن و یا سروده های خود می خواندن. در حال حاضر وضع چگونه است؟
بسیار گپ خوبه شما اشاره کردیم. ما خوشبختانه در امی عصر فعلی هم ما تانستیم انجمن قلم که سقوط کرد رفت بعد از تحولات، ما انجمن لیلا صراحت روشنی رو در کابل افتتاح کردیم.
بله، خب،
با بهانه امی که
بله،
از امی پرچم ادبیات خود را همیشه فروزان و تابان و فروزان داشته باشیم، انجمن را افتتاح کردیم. به تعقیبش کتابخانه روزنه را افتتاح کردیم که ما هر دو جمعه بعد، هر دو هفته بعد در یک روز جمعه ناوجا دور هم جمع میشیم، کتاب هایی که تازه به نشر میرسه نقد میشن، پیرامونشان سخن زده میشه و فعالیت هایی که هرچند بسیار وسعت بزرگی نداره، جا بسیار خوردی میکنه، اما باز هم ما کوشش کردیم که همین پرچم شعر و ادبیات تا همین لحظه هم که امکان داره فروزان نگه داشته شود. تا اکنون هم در کابل همین دو سه برنامه فعالیت های خود را دارن و جوان ها با عشق علاقه ای که دارن فقط دنبال روی ادب و ادبیات خود هستن.
فوق‌العاده، بسیار بسیار خبر نیک و خبر امیدوار کننده. جناب آقای باکتا، شما بهتر می دانین که همون با تغییرات و تحولات بیشتر شاعرهای جوان و سخن پردازان سر در گریبان میگذارن، بیشتر شعرها شکل فلسفی، بیشتر صوفیانه یا صوفی مشرب میشه، زنگ نما سر در گریبانی رفتن و اندیشیدن در شعرها عموما در چنین شرایط رونما و تجلی میکنه. میخواستم بپرسم که شما شخصا در این زمینه چی برداشت دارین و خود شما تا چی حد در گروه چنین یک فلسفه بودین؟
ما امو بگذارین یک غزل برتون بخونم که
بسیار خوب است.
فقط همین سوالتون
فوق العاده با هم مشتری.
چرا پاسخ اینه که شما توقع دارین دمی غزل نهفته است.
فوق العاده
و این احساس خودم است که انتقال می شود و انشاءالله پاسخ ارائه می کنه.
بسیار خوب.
عنوانی غزل سرنوشت هست.
بله.
و آغاز میشه که هیچ تشویش نکن، تقدیر روشن می شود. هیچ تشویش نکن، تقدیر روشن می شود. می رسد آینه ها تصویر روشن می شود. می براید آفتاب از پشت کوه، از پشت ابر شامهای خسته و دلگیر روشن می شود. بانوی از پشت درب پنجره سر می کشد، سرنوشت یک جوان پیر روشن می شود. چیغ رو بعدن صدای ساز می پیچد بخواد، مشکل دیوانه با زنجیر روشن می شود. بارها کاباره ها ویرانه ها گل می کنند، بارها کاباره ها ویرانه ها گل می کنند. قصه از زخم با شمشیر روشن می شود. می رسی از دور و من آغوش می گیرم تو را، خواب دیشب دیده ام تعبیر روشن می شود. دوست می دارم تو را، در عمق قلبم جای تو. کم کمک باور بکن تا دید روشن می شود. کم کمک باور بکن تا دید روشن می شود.
فوق العاده.
با امید به فرداهای بسیار
بله.
مقبول و زیبا داریم. هنوز ناامیدی دست گریبان ما نینداخته.
فوق العاده مژده دل که مسیحا نفسه می آید و ای همیشه هست. بله. و فوق العاده که و ای بسیار جالب است که در چنین شرایط اینمی رقم شعرهای پر از امید و روشن و برای یک نسل جوان، برای یک نسل که چی در داخل هستن و چی در خارج هستن، چی دختر هستن و چی پسر هستن، همه با هم به چنین یک امیدواری و نور امید همه ضرورت دارن و نیازمند هستن. بسیار شعر نازنین و زیبایی بود جناب آقای بکتاش.
امیدوارستم پاسخ سوالتان ایجا دایو
من گرفتم. امیدوارستم که شنونده های ما، شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا هم گرفته باشه و با هم همچنان با کمال خوشحالی و شعر شنیدیم و لذت بردیم. فرصت کمی مانده جناب آقای بکتاش، میخواستم بپرسم که در حال حاضر کارهای که روی دست دارین چقدر امکان نشر و چاپ از اینا هست؟
در افغانستان تا اکنونم شما بیشتر میفهمین که وضع اقتصادی مردم روز بروز خراب و خرابتر شده میره. هرچند تمام مطابع همش به جای خودش قرار داره، اما چاپ کتاب و ایگپا یک مقدار هزینه و کار داره که فعلا ما از او عاجز هستیم.
بله.
ما کارهایی که مربوط ما بوده، ما کل همه کارهای خود را آماده ساختیم و قابل آماده نشر ساختیم، ولی که امکانات چاپش چه وقت فراهم میشه و چه وقت به منطقه چاپ
میرسه؟ دستگاه های چاپ یا بنگاه های نشراتی همچنان فعال هستن یا به خاطر مشکلات آشتازده که پیدگر بسته شدن؟
هم اکنون همه فعال هستند تا جایی که من اطلاع دارم و با اکثریت چند در تماس هستم، همه به کار خود مشغول هستند، همه فعالیت هایشان جریان داره. منتها یک مقدار نسبت به دوره گذشته یک مقدار کندی در کارها دیده میشه که هم ناشی از اقتصاد پایین است. دیگه علاقه مندی هم چنان جریان داره. اگر بر شما بگویم که بیشتر مردم در این وقتا کتاب خوان شدین، شاید عرف گذاف نبوده باشه. اکثریت کتاب میخوانن و ما در امی کتاب خانه روزانه هر هفته کتاب نو به بازار معرفی میکنیم و روی از او حرف سخن زده میشه. هر هفته یعنی یک کتاب نو، حتی اقل یک تا دو تا کتاب نو.
وقت شما کتاب نو میگین، بیشتر داستان است یا مجموعه شعر است یا مجموعه داستان های کوتاه؟
ارتقا های مختلف است. ما از ادبیات کودک هم بیرون کردیم، مجموعه شعری هم بیرون کردیم، دیگر اکثرا کتاب های داستان هم بیرون شده، اما بیشترش شعر است. مجموعه های شعری جوانان هستند که علاقه دارن چیزای در مورد کارهایشان برشان گفته شده و کتابشان مورد نقد و بررسی قرار بگیر.
آیا در جمعی که شما هستن آیا بانوان هم هستن و یا اونا هم میتونن اشتراک بکنن و یا ای که بعضن از طریق آنلاین یا از طریق به شکل مجازی در این جمع شرکت میکنن؟
در اکثریت برنامه های ما بانوان حضور ندارن و حضور بانوان لازم دیده نشده، بنابراین فقط قشری که هستن همی بچه ها و آدم های صاحب قلم هستن. متاسفانه که بانوان گاه گاهی اگر برنامه های اختصاصی برشان بوده باشه، خودشان و برنامه هایشان پیشکش شده، اما ما در کل بر یک چنین برنامه های خود در برنامه هایی که ما می داشته باشیم بانوان حضور نداره.
بله. آیا تلاش کردین تا مثلا از طریق آنلاین یا مجازی و یا صفحات اجتماعی این نشست ها و گرد همایی را گسترش بدیم که بالاخره کسایی هم که دورتر هستن و یا در خارج هستن مستفید شوند از این همه؟
ما تنها گزینه‌ای که داریم فعالیت‌ها را از طریق صفحات مجازی که روزانه داره فعالیت‌ها را برای همه رفیقا در خوشاب می‌کشیم، ولی متأسفانه تا اکنون همی امکانات هم در اختیار ما قرار نگرفته و یا موفق نشدیم که یک چنین برنامه‌هایی را به فضاهای مجازی بکشانیم و اونجا رویش بحث و حرف سخن داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر جناب آقای بکتاش، وقت برنامه همه قدر بود. من از شما به نهایت تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتین، تشریف آوردین در برنامه روایت امروز، سروده های زیبایی را با شنوندگان قسمت کردین که از شما سپاسگزاری میکنم. با امیدوار هستم در آینده هم فرصت داشته باشیم که باز هم با شما باشیم و از سروده های شما همچنان فیض ببریم. شب خوشی برای شما جناب آقای بکتاش تمنا دارم و امیدوارستم تا برنامه بعدی که باز هم با شما باشم خوش و سلامت و سرحال باشه. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم. برنامه بعدی ما ستاسو غک صدای شماست که همکارانان بانو زیبا خادم و فوزی احسان را گردانندگی میکنند. شما هم میتونین با گرفتن شماره 001-202-980-6820 در برنامه سم بگیرین گفتنی ها، گله ها، شکایات، انتقادات و برعکس ستایش و رضایت خود با ما و شنوندگان در میان بگذارین. شب خوشی بر شما آرزو میکنم و تشکر که تا ایدم شنونده رادیو آشنا بودین.